ګران اوریدونکو کتونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د نهه ورځ 2018 کال او د دسمبر د میاشتې 15 نیټه دا وختونه دي. په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې دي نهه نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د دیوا ټلویزیون خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. نن به هم تاسو ته په یو شمېر مهمو موضوعاتو په خبرونه کې تفصیل وړاندې کوو. خلاول د نن د ورځې مهمو موضوعات:
پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس د سفر وروسته ځینې خبرې په ډاګه سوي، خو د سیمې د حالاتو له نږدې څخه څارنه کوونکي څېړونکي وایي که پاکستان د ترګرو په ضد ګام و نخلي نو امریکا به په خپله جوابي اقدام کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دی چې په عملیاتو کې د القاعده ډلې یو مهم کمانډر عمر خطاب د خپلو لسکونو وسلوالو سره وجلې دی. رپورټونه وایي عمر خطاب پاکستانی وګړی وو.
او په پاکستان کې د ټاکنو کمیشن وایي په هیواد کې نږدې 12 میلیونه غیر رجسټر شزي رای ورکونکي به رجسټر کوي. د کمیشن یو چارواکي هارون شنواری ویلي دغه کمپاین به په ټوله هیواد کې چلوي.
دا د دې نه علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات هم په خبرونه کې شامل دي. موږ سره اوسئ.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون د ګلو کډر منوریدونکو خبرونه ته یو ری بیا هم شراغلسته په خبرونه کې ستاسو لپاره مهم رپورټونه مرکی او څېړنې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. خو لومړی هم ځو پاکستان ته. پروند چې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس سفر کړی و د هغه په تړاو به خبرې کوو. کډر منوریدونکو د دغه ملاقات چې جیم ماتس په پاکستان کې له وزیر اعظم د هغه د کابینې د ځینې غړو او د پوج مشر سره کړی دي، ځینې خبرې خو په ډاګه سوي دي خو ځینې لا نه دي په ډاګه سوي. او هم په عین وخت کې څېړونکي دا خبره کوي که چیرې پاکستان د ترګرو د سروهنې لپاره په خپل اقدامات ونه کړي نو شایي چې امریکا جوابي ګام پورته کړي. په دې اړه به خبرې کوو زموږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب سره چې دا وخت د کانګرس د ودانۍ له مخې څخه له موږ سره په ویډیو لینک موجود دی. ستړي مسې پیر زبیر شاه صاحب، او په خیر علي.
په خیر راغلی.
ډېره مننه. تر ټولو مخکې همدار ته وایسه چې د جنرال ماتس د سفر په وخت چې د پاکستانی چارواکو سره کوم ملاقاتونه سوي دي، کومې داسې اساسي خبرې سوي
دي؟ اساسي خبرې خو چې کوم جنرال ماتس پرون چې امبیسی امریکای امبیسی اسلام آباد چې کوم بیان وباسله ده، په خاص دوی دا ویلي دي چې پاکستان جنرال ماتس دا ویلي چې پاکستان یو اهم ملک ده او دا یو ډېر اهم کردار ادا کولای شي په افغانستان امن او ثبات راوستلو شي. ورسره ورسره د پاکستان د فوج هم تعریف کړی ده، خو حکومت بنیادی د خبره کړې ده هغه دا پاکستان باندې رخ کړی ده چې دا د ترهګرو خلاف چې کوم جنگ دا اخشه دې تیزی راولي او هغه دې نور هم وسیع کی. نو یو قسم اشاره ورته ورکړی ده چې کوم داسې خلک داسې ګروپونه چې پاکستان په خاورې دي، هغه شی حقانی شبکه ده، هغه شی افغان طالبان دي، باید په هغوی په خلاف د هغه ګامونه واخلي چې څرنګه دوی وایي چې دوی تحریک طالبان پاکستان په خلاف اخیستی دي. دغه نه علاوه چې کوم ایس پی آر سټیټمنټ ده، هغه شی دوی دا وایي چې پاکستان خپل موقف ورته پیش کړای. نو دا خو بنیاد چې کومې خبرې جوتې دي کومې نه دي جوتې، اکثر ما په خیال دا چې پاکستان به دوی میسج ورکړای چې باید دا اډې د ختم سکنی پاکستان کني هغه دی په خپل ګامونه اخلي.
بالکل پیر زبیر شاه صاحب، لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه چې ماتس په خپل په اکتوبر کې هم دا خبره کړې و چې پاکستان ته یو بل چانس ورکول پکار دی چې د ترګرو سروهنه وکړي. خو یو خبره بل ځینې خبرې راوتلې دي، لکه څنګه چې هم تاسو د دې خبرې ذکر وکړ که بیا بیانیو ته وکتل سي په خپل د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له دفتر څخه چې کوم بیان جاری سوی دی د ملاقات په اړه په هغه کې لږ خبرې بیلې دي. او د پوج ویان دي ادارې چې بیا د جنرال قمر باجوا سره د جنرال ماتس خبرې دي په هغه کې بیا لږ نور تفصیل دي. مثلا د وزیر اعظم دفتر په بیان کې د هندوستان ذکر نسته، خو د آی اس پی آر په بیان کې بیا د هندستان ذکر دی، هم دا رنګ پاغه کې د جمعیتز د ځینې خبرو حواله هم ورکول شوی ده، خو د وزیر اعظم د دفتر په بیان کې بیا د سیسنسته، خو البته د پراخي او پراخ بنسټه همکاري خبره کوي. د ته تاسو څنګه ګورئ؟
بالکل مشرنګ وي چې یو د سفارتي خبره، یو د خلکو مخ ته کوم خبره کړي دي. ما په خیال دا ده چې جنرال قمر جاوید باجوا سره د کوم خبره کړي وي، هغه ته پته دا چې فوج هر څه په لاس شه دي، سپیشلی د افغانستان پالیسی، د هند پالیسی، د امریکا سره پالیسی، نو بل طرح غره په خلاف جنگ چې کوم دا غه په فوج په لاس شه ده، نو دی به فوج ته هغه کیسه کړي وي چې کوم ورتواجو یو پیغام به رسولای، او پیغام به دا وي چې امریکا او سپورې بیا غواړي چې پاکستان سره دې کار وکي، همکاري وکي، او د جنگ شه د پاکستان مرسته وکي. او چې څنګه د اکتوبر شه ویلیو جنرال میټس دلته د کانګرس ته د ویلیو چې فرض کا پاکستان باندې موږ کوشش کوو چې یو چې کوم دا زاله دي دا ختمولو، دا یو بیا کوشش کوو، او کنه کې ختمه نه موږ بیا په خپل ګامونه اخلو. نو دا یو قسم پیغام ده، دا لکه دوره سوال دغه مخ شه چې کوم سی آی مشر دا هغه دا ویل چې امریکا په خپل ګامونه اخلي، او د مخ شه جن نیکلسن چې افغانستان ته ریزولوټ سپورټ پروګرام چې مشن مشر دا امریکای جنرال هغه دا ویل چې پاکستان چې کوم موږ ورنه مطالبه کړی دی هغه باندې دوی عمل نه دا کړای. نو یو قسم یو پیغام دا، او پاکستان به خپل دریس چې کوم هر وخت دا پیش کوي هغه ته پیش کړای دا چې دلته هند رول دا موږ ډیر کاروایان نکړی دی، موږ نقصان سوای دا او موږ قربانی ورکړی دی. نو دا ټول خبرې به ما په خیال په فوج سره به پدا کړی وي چې دوی ته پته ده چې فوج اصلي اداره ده چې کوم په لار شهر سره شاید دی.
پیر زبر شاه صاحب دغه ملاقات ورسته په امریکایي مطبوعاتو کې او په سیمه ایزو مطبوعاتو کې چې څرګرلی دی، او څېړونکو سره تاسو خبرې کړې دي، هغه په کم نظر دي چې یعنی دا چې د جماعتس چې کوم خبرې دي یا ملاقاتونه دي له هغه ورسته په پاکستان آیا په سنجیدګۍ سره د ترګرو سروهنه وکي کڅنګ؟
نو جی دا خو پاکستان ته میسج ورته ملاو ده. نن احمد رشید یو آر ایف ای په انټرویو شه ویلی دی چې پاکستان ته صدر ترامپ دسمبر پورې ډیډ لاین ورکړی، او چې دسمبر پورې دی په کار ده چې امریکای مطالبه ومني او خپل خاوره د ترهګرو خلاصه کړي، او که نه وسی نو بیا موږ ګورو چې دلته څنګه. ما ول ویل چې ټول دلته دوی وایي چې موږ په هر حالت دا کوو، پاکستان سره یا پاکستان نه بغیر. نو پاکستان نه بغیر به موږ ګورو چې دوی کله څومره پورې فشار اچولای سي، او لګیا دي دوی اچوي چې کوم امداد دا غیر مشروط کړای، دا ډرون حمله زیاتې شوی دی او مزید به زیاتې شي، کېدای شي قبایلي سیمو نه علاوه او پنجاب پورې دا ورسي. ورسره ورسره به دوی نه نیټو الای سټیټس دا غو ورنه اخلي، دا سه خلکو چارواکو چې طالبان سره تعلقات دي هغه باندې به بندیزونه لګیږي. نو دا ټول په پروګرامونو ششته خو ډیپند کوي، به دوی به انتظار کوي چې څنګه دوی چې پاکستان ته یو موقع ورکو، او موقع پاکستان سره اوس هسته، خو ما په خیال پاکستان سره ډیر ټایم نه ده پاتې.
او پیر زبر شاه صاحب، اخیرنۍ پوښتنه همدغه ده چې په افغانستان کې د ملي امنیت اداره وایي چې په بیلابیلو برخو کې د نړیوالو ځواکونو په مرسته عملیات کړي دي، او په دغه عملیاتو کې د القاعده یو مهم کمانډان عمر خطاب هم وژل شوی دی د خپلو لسګونو نور ملګرو سره. څه تفصیل دی دي او دا وژنه څومره مهمه ده؟
جی دی این ڈی ایس چې استخباراتي اداره د افغانستان هغه یو بیان شنن ویلی دی چې دوی اتیا کسا پاکشه دریټ غټ کمانډران دی، او یو پکشه عمر خطاب چې عمر منصور په نوم هم مشهور و، د پاکستان نه تعلق وای چلری، او د بر صغیر د القاعده د بر صغیر په اخشه دوی هند یا د بنگلاديش برما او پاکستان دغه د مشر و، ډیر مهم کمانډر و، دا پکښ مل کړای دا، او دوی چې وښت کسان دوی نیولې هدي، او دا عملیات دوی کړی دي په نېټو سره په ګډه، او دا په غزنی شه، په زابل شه، او پکتیا افغانستان پاکستان بارډر سره نږدې دوی کړی دي. دا نه دی ویلې چې دوی عملیات کله کړی دي، خدا دا چې دا اتیا کسان القاعده په یوز مرګ، او بیا دا سه مهم کمانډرانو مرګ او نیولل، زخم چې القاعده به ډیره کمزوري سي د سره، او د سره د هشکارې چې القاعده افغانستان سے اوس هستا، اوس دوی مشران لري، ډیلری ټریننګ کمپونه لري، په داسې عملیاتو سره سپیشلی چې دوی شغټ کمانډران مرینو، القاعده به کمزوري کیږي، او دا یو قسم په زوال به روانه سي.
ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب، او د ځان خیال ساتئ.
ډیره مننه.
زه چې یو خزایم.
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدارم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
مانم کاملا خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیئرمین آصف علي زرداری د اسلام آباد کې نن یوې جلسې ته ویلي دي چې د افغانستان سره پر امنه تعلقات غواړي. د ملګرتیا په بنیاد باندې د افغانستان سره خپل تعلقات نور پراخه کول غواړي. هغه ویلي دي د افغانستان په حکومت یې غږ کړی دی چې پاکستان او افغانستان دواړه د تندروي د مسلې سره مخ دي، نو ولې نه چې په شریکه باندې د دې د خاتمې لپاره کار وکړی شي، د پاکستان او افغانستان پوله دی مضبوطه کړی شي. تفصیل د دې بیان په حواله سره د ډیو خبريال ارشد حسین ناورو.
د اسلام آباد په پریډ ګراوند کې پیپل ګون لخوا را جوړ شوی یوې جلسې ته خپل وینا کې خاغلی آصف علي زرداری ویل د افغانستان سره خې او پراخه اړیکې جوړول غواړي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان ولسونه قومي خلک دي او پاکستان د هغوی سره زړې اړیکې لري.
هماره پرانه ان سے مراسم ہیں، وہ مراسم ہم بڑھانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ افغان ہمارے دوست ہوں، ہماری اس بات سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ صرف وہ مشکل میں نہیں ہیں، ہم بھی مشکل میں ہیں.
ہغوائی دا افغانستان سره هم دغه اړیکې نورې پراخول او زیاتول غواړي. مونږ غواړو چې افغانان د پاکستان دوستان شي او زمونږ په خبرو هم پوه شي او ځان په دې پوه کړي چې یوازې هغوی د ګران وخت نه تیریږي، بلکې د پاکستان اولس هم د یو مشکل نه تیریږي او غواړي چې دواړه هیوادونه په شریکه خپلې پولې او سرحدونه مضبوط جوړ کړي. او مونږ دا هم غواړو چې د افغانستان پولې هم پیاوړي او مضبوطې شي. د پاکستان پیپل ګون شریک چیئرمین آصف علي زرداری دا بیان په یو داسې وخت کې ورکړی چې افغانستان کې د روانې ترهګرۍ او د دغه هیواد لخوا او په پاکستان ترهګرو ته د پټو جالو ورکولو د تورونو لګولو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلی شوې دي. امریکا هم په پاکستان باندې د افغان دولت مخالف حقاني شبکې او طالبانو ته د پناه ورکولو او د هغوی سره د مرستو تورونه لګوي، خو پاکستان دغه تورونه په تسلسل سره رد کوي او وایي چې دغه ډلې په پاکستان کې کمی پټې جالې نه لري. پرون هم د پاکستان په یو ورځنۍ دوره راغلی د امریکې د دفاع وزیر جیم میټس په پاکستان غږ کړی چې پاکستان د خپل خاوره د ترهګرو د ختمون لپاره خپل هڅې نورې هم تیزی او دوچند کړي. په کور هم مخالف سیاسي ډلې د افغانستان دننه د سولې په بهیر کې د پاکستان د مخلص کردار غوښتنې کوي او د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې هم نن ترسره شوې د کور کمانډرانو په غونډه کې د سیمې په امنیتي چاپیریال او په ځانګړي ډول د افغانستان دننه د امنیت په جاري صورتحال خبرې اترې شوې دي. د پاکستان د فوج د عام اړیکو د څانګې لخوا د نهې پر ورځ د دغه کانفرنس په اړه جاري شوي بیان کې ویلي شوي چې د هیواد پوس په کور دننه د تلپاتې امن او افغانستان کې د امن دپاره د خپل کردار جاري ساتلو وینا کړې ده. په دغه کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان په شریکه پوله د امنیتي ګامونو لا نور سیوا کولو هم غږ شوي. ښاغلی آصف علي زرداری دا هم ویلی غواړي چې افغانستان پر مخ لاړ شي او په خپل خپو ادریږي.
پاکستان کی طرف سے ان کو ہر اشورنس دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہم میں شک مت رکھیں، ہم خود ٹیررزم کے وکٹم ہیں، ہم ان ٹیررسٹ کے ساتھ نہیں ہیں، یہ ہمارے بھی اتنے ہی دشمن ہیں جتنے آپ کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں.
ہغوائی منگ دخپل گن او پاکستان لخوا افغان دولت تا دا باور ورکوو چی تاسو پا منگ شک مکوے، منگ پا خپل هم دا ترہگر اخکاریو و منگ دا ترہگرو ملگری نیو. دا ترہگر چی سمر دا پاکستان دخمنان دی همرا هم دا افغانانو دخمنان دی او رازے چی پا شریک دا هغوی پر زد ملګری شو. پاکستان او افغانستان خوښه سلیری 100 کیلومتره اوګدا پوله لري او پاکستان د دغه پوله د سمبالخ پترس کې د ازغن تار لګولو او په شریکه پوله د نوې قلاګانو جوړول پیل کړی دی او افغانستان د پاکستان دغه ګام یو طرفه بلی او وایي چې دا ګام به دواړو خواو ته پراته پښتون اولسونه تقسیم کړي. پاکستان تور لګوي چې د افغانستان لخوا په دغه پوله ترهګر راوړي او په پاکستان کې په ځواکونو او ملکی وګړو هم لے کوي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کذر مون اوریدونکو خبرونه تاسو په ریډیو او په خپل ټلویزیونونو باندې اوریدلی سي. او زموږ د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva. کولی سي چې هم زموږ په ویب پاڼه باندې هم په ژوندۍ بڼه وګوري، په فیسبوک باندې هم په ژوندۍ بڼه لیدلی سي، facebook.com/voadiva. او اوس هم یو بل رپورټ ولور تاسو په امرا ګرځو چې د پاکستان پخوانی صدر او فوجي ډیکټاتور جنرال پرویز مشرف ویلی هغه غواړي چې د لا قانونه ګرځول سوي ګوند جماعت داوا سره سیاسي ائتلاف جوړ کړي. شاغل مشرف دغه خبرې د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره کړې دي. رابعه پیر ور باندې رپورت تیار کړی او ریډیو ته ستاسو پام را ګرځو.
د پاکستان پخوانی صدر او سرلشکر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف د یو شخصي ټلویزیون سره یو بلی مرکه کې ویلي چې لشکری طیبه او جماعت داوا د القاعده او طالبانو په شان تراګری ډلې نه دي او کچري دغه ډلې وخواړي نو دوی ورسره سیاسي الحاق کولو ته تیار دي. پرویز مشرف زیاته کړه چې لشکر طیبه او جماعت داوا پاکستان ته شر رسوونکي ډلې دي او پکار دي چې حافظ سید جماعت داوا او ملی مسلم لیگ ته د کال 2013 په ټاکنو کې د برخي اجازه ورکړې سیم. ویل کېږي چې دا ټولي د مختلفو نومو یو ډله ده چې مشر یې حافظ سید ګڼل کېږي. د ملی مسلم لیگ یو کاندید په تیرو میاشتو کې کېدونکو د ان ای یو سل شل په ټاکنو کې هم برخه اخستې و. د پرویز مشرف اوسنی بیانونه د جماعت داوا د مشر حافظ سید خوشی کولو د عدالتي حکم وروسته پرله پسې مخته راغلي دي چې د پاکستان سیاسي او سماجي ډلې د پرویز مشرف تخلي بیان سوي دغه توندرو ډلې سیاسي میدان کې راوستو خبري تباهي ګرځوي چې د دوی تر مخه د پاکستان د نړیوال تشخص لپاره سیانمن کېدای شي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشره بشرا ګوهر ډیو ریډیو سر خبرو کې وایم
دا مشرف او مای په لروان دی او نورو مو بیا چې څنګه موست وانټډ ټیررست چې کوم دی یو ان پولیس باندې دی او د بهر په انټرنیشنلی وانټډ دی هغه داسې اوس اناونس کوي چې هغه به سیاست کې عمر دا به پاکستان نور آیسولیشن په لګوزي ګوري سیاست کې او جمهوریت کې انجینیرینګ مشکل دا سیاسي انجینیرینګ چې موږ ګورو نو دا
بل پلوتا د پېښور پوهنتون د وی څنګ مشر او د سیاسي چارو سیړنکار ډاکټر جمیل چترالی د ډیو ریډیو سر په دې موضوع خپل خبره کې وایي
ریاست کچره داسې قسم حرکتونه شروع کی چې هغه ټرورست ارګنایزیشن ته لېجیټیمیسي ورکو شروع کی. ریاست به داسې کړه د شي په مستقبل کې د دنیا په فورمز کې چې لکه ناسور او بیا به د پاکستان د ډیسټیبلایزیشن او د ډیسانټیګریشن لپاره دنیا خبره شروع کی. خبره به دا وی چې پاکستان د دې مخکې چې د دنیا ستا خلاف اپریشن وکړي ته په خپل خپل وجود کې دننه د ناصر خلاف اپریشن وکړه. دې باندې زما خیال چې زموږ سیاسي لیډرشپ له کوشش وکړ دې چې هغه په دې باندې आवाज اوچت کړي، ځکه چې د فوجي ذهن دغه ځای ته نه رسي، بیوروکراسي ذهن دغه ځای ته نه رسي. دا سیاسي وزډم دی چې هغه فورسي کوي مستقبل، او دغه وزډم زما په سیاسي جماعتونو کې پکار دی چې راشي.
په لشکر طیبه او حافظ سعید د کال 2003 په ممبئی چاودنه کې ککړ کېدو تور دی، او دا د ملګرو ملتونو لاړخه هم تراګره ډله ګرځول سوی ده. په تیرو ورځو کې د عدالت په حکم د حافظ سعید د نظرسانی ختمېدو وروسته امریکا سختې اندېښنې څرګندې کړې وې، او ویلي وو چې لشکر طیبه چې یو تراګره ډله ده مشر یې پکار دی پاکستان حکومت بیرته ونیسي او د دې په ضد مقدمه وچلول سي. امریکا د حافظ سعید په سر د $10 میلیونو انعام یې شهیدي، او د دوی نومیه تراګرو په فهرست کې هم اچولی دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي، او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA دیوا.
او سم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه چې نن مطبوعاتو د پاکستان په حواله سره کوم خبرونه لزې ورکړي دي، سیلی کلی دي مختار خلیل به تاسو خبري.
پاکستان کې پتیرو لسو ورځو کې دوه عجیبه او حیرانوونکي واقعات مخې ته راغلي دي. دا د مسلمانانو د یو تونلاري ټولي خونړی مظاهرې ته د پاکستان د حکومت د سلامي کېدو، او د هندوستان د مخالفه وسلبند ګوند مشر د کور دننه نظربندینه د آزادولو واقعات دي. په دې واقعاتو د امریکې د مشهور اخبار واشنگتن پوسټ په یو تازه ګڼه کې اسلام آباد نه د اخبار د زنانه خبریالې پامیلا کانسټیبل یو تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورت سرخط ته پاکستان مذهبي تونلارو سره نرمي راخستی ده، خو د دې به انجام سوي. د رپورت په شروع کې په کال 2008 کې د ممبئی د خونړو حملو د تورن حافظ سعید په آزادولو ډیره حیرانتیا ښکارا کړی شوی ده. د ملګرو ملتونو د امریکې لخوا د ترهګر د اعلان کېدو باوجود حافظ محمد سعید ته پاکستان کې د هندوستان د ولقی لاندې کشمیر کې د کشمیریانو د حقونو د علمبردار په حیث ډیر په عزت کتې شي. دین علاوه په 13 نومبر کې آئین کې د پارلماني غړو په حلفنامه کې په بدلون کولو د تونلار مسلمانانو راپورته کېدل، تر یوې میاشتې پورې صدر مقام اسلام آباد ته د تلی شاهراه د فیض آباد په مقام بندول، او په خپل زور د خپلو مطالبو په حکومت د منلو رستو د خپل پرلت ختمول، د تقریبا 24 کروڑ آبادی د ملک په باب له یقینا چې فکرمنده راولاړی، چرته چې 95% خلک مسلمانان دي. واشنگتن پوسټ خپل رپورت کې زیاته چې امریکانو چارواکو د حافظ سعید د بیا گرفتارولو مطالبه کړې ده. اسلام آباد کې د امریکې سفارتخانی خپل یو بیان کې د حافظ سعید په خوشی کولو سخت فکرمندی ښکاره کړې ده، او الزام یې لګولې دی چې د هغه غیر قانونه ګرځولې شوی وسلبند ګوند لشکر طیبه په مختلف پترهګر حملو کې د سوونو بیګنا خلکو په قتلان کې ککړ دی. یاد دی وی چې ممبئی حملو کې وجلې شو کسانو کې شپږ امریکایان هم وو. اخبار لیکي چې د حافظ سعید نه پس اوس د پارلماني غړو په حلفنامه کې د بدلون خلاف د ختم نبوت په نوم راپورته شوی علامه خادم حسین رضوی هم د نامتو او یادو مذهبي مشرانو په قطار کې ودرېدلې دی. البته د حافظ سعید په شان خادم حسین رضوی سره وسله بند ګوند نشته، بلکې د ټول تحریک د ختم نبوت د عقیدې په بنیاد دی. خو د علامه رضوی تحریک او دې کې شامل کسان هم د انتهایی خیالاتو خاوندان دي. دوی د پنجاب د پخوانی گورنر د سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری خپل هیرو تسلیمی، چا چې گورنر سلمان تاثیر د توهین رسالت په سر وجلی وو. د علامه رضوی اسلامی تحریک د توهین رسالت مجرمانو ته د 500 ورکولو په حق کې او د احمدیانو سخت مخالف دی، ځکه چې احمدیان په ختم نبوت عقیده نه لري. واشنگتن پوسټ خپل رپورټ کې زیاتی چې د ډیرو پاکستانی مشرانو تبصره نگارانو وینا ده چې علامه رضوی او د هغه منونکو ته په سلامي کېدو به نور توندلاري اسلامي ګوندونه ډاډه شي. په دې به یقینا چې جمهوري حکمرانان کمزوري شي او فوج ته به منځ ته د رادانګلو موقع په لاس ورشي. واشنگتن پوسټ د پاکستان د یو نامتو صحافي امتیاز عالم د خلی لیکلي دي چې پاکستان په هندوستان او افغانستان کې د جنگیدو د پاره د حافظ سعید غوندې خلک ساتلی وو، خو اوس عمدلی توندلارو اسلامي ډلو پر راپورته کېدو د پاکستان دننه د باچا ګردای حالات جوړ دي او د پاکستان عوام اوس د دې بلاګانو پر رحم وکرم دي، ځکه چې حافظ سعید او خادم حسین رضوی دواړو 13 اکتوبر کې د لاهور په زمینی انتخاب کې خپل امیدوارانو درولي وو چې د توقع خلاف خزړه پورې ووټونه واخیستل. د مظاهرې د کامیابۍ وروسته اوس د خادم حسین رضوی سترګې سرې شوې دي او پنجاب کې د نواز شریف پاټای ته پتون ټپي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کذر منور دونکو په ټویټر باندې هم مرسره لسی twitter.com/voadiw. او زه هم زو د اسلام آباد ولور ته چیرې چې د پاکستان د ستري محکمې د قاضیانو درې کسیز ډلې او مرکزی حکومت او هم دا ډول ایالتي حکومتونو ته امر ورکړی دی چې په هیواد کې د لژکیو د حقوقو خیال ساتل دي، یقیني کی او وایي چې د پاکستان په اساسي قانون کې لژکیو ته بشپړه حکومت ورکول سوی دی او د هغوی ساتنه د حکومت ذمہواری ده. تفصیل الیاس خان په دې رپورت کې راکوي.
سپریم کورٹ په خپل حکم کې ویلي دي چې ریاست دی په پاکستان کې د کمشمیر فرقو د حقوقو د تحفظ لپاره خصوصي غور او فکر وکړي. د سپریم کورٹ یو درې کسي بنچ چې مشري جسټس اجازه افضل کوله په پاکستان کې د کمشمیر فرقو د حقوقو تحفظ په اړه یو خود نوټس اورونه کوله، کوم چې د حکومتي ګوند یو فعال غړي ډاکټر رمیش کومار په کال 2014 کې داخل کړی و. د جسټس اجازه افضل ویناوا چې د کمشمیر فرقو د حقوقو د تحفظ لپاره داسې غور کول پکار دی څنګه چې د خصوصي ماشومان د ضرورتونو پوره کولو لپاره کول وی. د جسټس اجازه افضل ویناوه چې کمشمیر فرقو سره د تعلق لرونکو د حقوقو په اړه داسې قانون پورته کول پکار دی چې لوجی دوی ځان په پاکستان کې د عام وګړو پر ځای زیات محفوظ وګڼي. حکومتي وکیل عدالت ته یقین ورکړو چې د کمشمیر فرقو عبادت خانو ته برابر تحفظ ورکول کیږي او دا چې حکومت د خیبر پختونخوا کرک ضلع کې د هندوانو بی زاینو د بیا ودانی کار پیل کړی دی. حکومتي وکیل عدالت ته دا یقین هم ورکړو چې حکومت په بلوچستان او سن ایالتونو کې د کشمیر فرقو حقوقو په اړه د عدالتونو فیصلې پوره پوره عملي کوي. د درې کسي بنچ یو قاضي دوست محمد خان حکم ورکړو چې د هیواد په اساسي قانون کې چې د کشمیر فرقو د پاره چې کوم د غیر مسلم ټکه استعمال شوی دی هم هغه د پر ځای اوساتل شي. ډیوا ریډیو چې د خواص کون کی او د حکومتي ګوند کمی سملای کړی ډاکټر رمیش کومار پختل چې دوی د سپریم کورټ د دې فیصلې او په پاکستان کې غیر مسلمانو ته چې کوم حقونه ورکړی شوی دي او هغوی ته تحفظ ورکول نه سمره مطمئن دي نو هغه اووی
مائنورٹی کے رائٹ سیکٹر تو ہے مگر مزید اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے اور ایویکو ٹرسٹ پراپرٹی کا بورڈ کا جو چیئرمین ہے وہ ایک ہندو ہونا چاہیے کیونکہ دنیا میں جہاں پہ بھی مائنورٹی رہتی ہے تو ان کی پراپرٹی کی دیکھ بھال جو ہے وہ ان کی مائنورٹی کے لیڈر ہی کرتے ہیں. لہٰذا آپ اگر انڈیا میں لیں مثال تو 70 سالوں میں سارے مسلمان ہی بنے ہیں. اسرائیل میں مائنورٹی کا بنا ہے، فلسطین میں مائنورٹی کا بنا ہے، مگر پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پہ
زماں پہ خیال پہ پاکستان کے دا کشمیر فرقو حقوق محفوظ دی خوبیا ہم دے لڑکے دا نور ڈیر کولو ضرورت دی. د اویج د ایواکوی ٹرسٹ پراپرٹی کوم چې د کشمیر فرقو د مذهبي ځایونو د حفاظت او خصمانی اداره ده د مشر تعلق ته د کشمیر فرقو نوی ولی چې کومه وګورو نو په هند، اسرائیل او فلسطین کې د داسې ځایونو مشران د کمشمیره فرقو نه وي، خو په پاکستان کې داسې نه ده. او دلته د ایواکوی ټرسټ پراپرټي مشر یو مسلمان دی. په پاکستان کې د لکونو کشمیره کې غیر مسلمه اوسیږي، خو دوی اکثر لا د یو شمیر مسلو سره مخ وي. د مغربي مذهبي ازادۍ او د کمشمیره فرقو د حقونو لپاره کار کولو د ادارو تر مخه په پاکستان کې د کمشمیره فرقو سخت استحصال کیږي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي، فیسبوک پی او ای ډیوا، ټویټر @voadiva، انستګرام @voadiva، او په یوټیوب @voadiva نیوز.
په پاکستان کې رپورټونه وایي چې خزوله عموما په ووټونو کې د رای اچولو حق نه ورکړی کیږي، خو د دې پر شا یو علت دا هم دی چې خصوصا د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي اوس پورې خپل شناختی کارډونه نه لري. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې راتلونکو انتخاباتو کې د خزو د رای اچولو شرا زیاتولو لپاره دوی په ملک کې د 12 میلیونه خزو د رجستریشن کمپین شروع کړی دی، خو بیا نادره وایي چې دومره استعداد نشته په دومره لنډه موده کې 12 میلیونه خزو ته شناختی کارډونه جوړ کړي. تفصیل راکړئ پیر ولایت شاه.
د پاکستان انتخابي کمیشن د شناختی کارډ نه محرومه 1,40,00,000 زنانو د ووټ حق باوري کولو په اړه د دوی شناختی کارډونو جوړولو لپاره د هیواد په کچه کمپاین پیل کړی دی. بلخوا مطبوعات د سرچینو د خلې وایي چې د انتخابي کمیشن په لیستونو کې تر 40,00,000 پورې مړي اوس هم د ووټرانو په حیث درج دي. د پاکستان د انتخابی کمیشن تر مخه دا وخت په هیواد کې د رجسٹرډ ووټرانو شمیره 9,40,000 پورې ده، چې پکې 15,46,000 نارینه او 4,22,00,000 پورې زنانه ووټرانې دي. دغه شمیرو په اساس 1,40,00,000 داسې زنانه دي چې د ووټ حق لري، خو د شناختی کارډ د نشتوالي له کبله د دوی دغه حق کارولو نه محرومه پاتې کېدو یره ده. او د دوی د شناختی کارډونو د جوړولو لپاره انتخابی کمیشن د اړوند حکومتي ادارې او د مدني ټولنې تنظیمونو په مرسته د پاکستان په یو کم اتیاو ضلعو کې کمپاین پیل کړی دی. او د انتخابی کمیشن ویان هارون شینواری وایي چې دې سره دوی د ووټ د کارولو حق باوري کولو لپاره د روانې اونۍ زیارت پر ورځ په ګرد هیواد کې د ووټرانو ورځ منځلو پریکړه هم کړې ده.
نو دې کې مونږ د خزو لپاره چې کوم دی زموږ خصوصي پیغام ځکه دی او زموږ په زور هم دی او دې لپاره باقاعده مونږ مهم پیل کړی چې تاسو ته معلوم دی. نو دا مونږ غواړو چې زیاتې زیات پر خزې ووټر لیست کرا شي او چې کوم دا فرق دی دا اوزي او دا چې کوم خزې دي دا هغوی چې کوم مشران نارینه دي هغوی ته هم دا خواست کوو چې هغوی دې خپلو زنانو له شناختی کارډ زر جوړ کړي او دا د ووټر لیست کې له نوم واچي، ځکه چې اول شناختی کارډ په پاکستان په قانون کې د ووټ اندراج لپاره اول شناختی کارډ لازمي دی.
دا کمپاین چې بیا به ټول هیواد ته غزول شي، انتخابی کمیشن ته د نادرانه علاوه د پاکستان په انتخابی نظام باندې کارکونکو 50 سازمانونو باندې ګډ تنظیم فافن مرسته هم ترلاسه دي. او په دې اړه اسلام آباد کې د یاد تنظیم یو کارمن زهیر خټک صدا سوایي
کمپاین هم ورسره الیکشن کمیشن سره کو او هغه د دې چې موږ هغه زنانه چې کومې په ګوته کو هغه بیا لیستینګ کو دا غي او هغه لیستونه موږ الیکشن کمیشن اف پاکستان سره او نادره سره موږ شیر کوو او چې الیکشن کمیشن اف پاکستان او نادره هغه ته یو خو موبایل وین ولېږي چې هغه دا غي سی کمیشن اټی کارت دا غي جوړ شي او چې کله چې کمیشن اټی کارت دا غي جوړ شي نو هغه به اتوماتیکلی د ووټر هم رجسٹرډ شي.
کو کتل شي نو پاکستان کې د کال 1900 د ټاکنو نه علاوه ټول انتخاباتو نتیجې د تنازعات او ښکار پاتې شوې دي. اوس هم ځینې سیاسي ګوندونه د انتخابي کمیشن په کردار ګوتې اوچتوي او تور لګوي چې دا کمیشن بې طرفه نه دی. او په داسې حال کې د پاکستان یو شخصي ټلویزیون چینل له سرچینو د خولې وایي چې د انتخابي کمیشن په موجوده لیستونو کې تر 40,00,000 مړو ووټرانو نومونه هم شامل دي. او د انتخابي کمیشن ویان هارون شینواری که څه هم دا امکان نه ردوي، خو زیاتوي چې دوی د ټاکلې شوې تګلارې نه پرته د مړو ووټرانو نوم د لیستونو نه نشي وښکلی.
نو تیر شوي کال مونږ یو نیم لک داسې چې کوم مړه خلک دي هغه مونږ د ووټر لیست نه ویستلي وو. ثبوت نه بغیر څوک د ووټر لیست نه شي ویستلی، ځکه چې کوم څوک د ووټر لیست نه داسې وباسو چې د چا په وینا باندې چې د مړ دی او دا هیڅ څه ثبوت نه وي، نو دا خو ډېر سینسیټیو نازکه مرحله ده. مونږ خو هغه ووټر لیست نه وباسو مړی چې کوم مړی سرټیفایډ وي، هغه ثبوت پروت وي نن کونسل کې یا د نادره پر ریکارډ کې.
د پاکستان انتخابی کمیشن راتلونکي کال عام انتخاباتو لپاره د 100 کروڑ نه زیات ووټرانو د رجسټریشن کېدلو اټکل کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈی وی ریڈیو، اسلام آباد.
مهم خبرنا چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولای تاسو
څنګه په اول کې ویل دا چې نو اورې د څنګه د کې دوی خپل کار شروع کړ او اوسه ودا
Twitter @VOADiva, Facebook @VOADiva.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا کتر من اوریدونکو، اوسم زه د پاکستان نه آرامه بلوچستان یاله ټول ورته چیرې چې په مرکزی شهر کوټه کې عالی محکمې یو امر کړی دی او ټول میډیکل کالجونو ته چیرې چې د طب سبق ویل کیږي یا شوونی ورته کیږي، امر ور کړی دی چې دوی دی د محصلینو څخه په خپل خپل په پوهنتونونو یا کالجونو کې ټیسټونه واخلي د داخلي لپاره، او ویل دي چې ان ټی اس چې په پاکستان کې دوی د داخلو لپاره یا د ملازمتونو لپاره چې کوم ټیسټونه یا ازموینې اخلي هغه د دې مجاز نه ده چې د میډیکل کالجونو لپاره هم ازموینې واخلي. تفصیل راکوي حمید سمسور په دې رپورت کې.
د دغې قضیې سماعت د بلوچستان د عالي محکمې قاضي جمال مندوخیل او قاضي محمد کامران ملاخیل د بینچ له لوري وسو. د پاکستان د عالي زده کړو او کمیسیون ته وویل چې د بولان میډیکل کالج د داخلو لپاره دي ازموینې انتظام وکړي. د عدالت له لوري وویل سو چې د ان ټی اس په شمول نور یو شمیر شخصي ادارې د بلوچستان د ډاکټرانو د پونزي د داخلي د ازموینې واک او اجازت نه لري. دا ورېدنې پر مهال باندې د درخواست گزاران له لوري سینیر وکیل محمد حساق ناصر ایډوکیټ، ایډیشنل ایډوکیټ جنرال عبداللطیف کاکړ، د پاکستان د عالي زده کړو د کمیسیون استازی وسیم اس اشمی و عدالت ته حاضر سو. دغه درخواست تیر ورځ د محمد اسف، محمد اشرف، لایق خان او د عبدالسلام له لوري و عدالت ته ورکړل شوی وو. د درخواست گزارانو له لوري و عدالت ته ویل شوی وو چې ان ټی اس نیشنل ټیسټینګ سرویس د پاکستان د هایر ایجوکیشن سره رجسٹر نه ده، دا یو شخصي اداره ده. د هایر ایجوکیشن لوري هم د ان ټی اس پاک لباندې د نه اړیکو څرګندونه سوي وا چې ان ټی اس سدا و حکومت ته ټیکس نه جمع کوي او دا د کاندیدانو جمع سوي کاغذان د خوفیه ساتلو نظام نه لري، او دغه اداره په ټیسټ کې له سلیبس څخه د باندې پښتنې هم کوي. د صحیح جواب پر ځای باندې غلط جوابونه موجود وي چې دا غو ثبوت دوی و عدالت ته ورکړي. عدالت ته خاص وکړي د ان ټی اس په ذریعه د دغه ټیسټ ناقصتل کېږي. ډیویژنل بینچ د عالی زده کړو کمیسیون ته امر وکړي چې د بولان میډیکل کالج د داخلي د ټیسټ زر تر زره دي انتظام وکړي، او هیڅ یو شخصي اداره دا واک نه لري چې دوی له کاندیدانو څخه دغه ټیسټ واخلي. عدالت ان ټی اس له دغه ټیسټ اخستلو څخه منع کړله. د بولان میډیکل کالج و چارواکو ته امر وکړی چې پر روان اړیدنه دي د کاندیدانو ټوله اړه لرونکي کاغذات د اشتهاراتو کاروایی دي وړاندې کی. تر دې لمخه چې ان ټی اس نیشنل ټیسټینګ سرویس لوري و عدالت وویل سو چې تر اوس مهاله پوری دوی د ان ټی اس په ذریعه باندې تر 80,000 زیات د کاندیدانو د میډیکل کالجونو او د پوهنتونونو ټیسټ یا ازموینې اخیستې دي. موږ به د پیسو یعنی د پیسه پرته د سلیبس سره سم د کاندیدانو ازموینه وکړو، خو عدالت دغه دریز ونه مني. د دغه عیني درخواست اړیدنه د رواني میاشتې تر 14 پوري وزنډول سواله. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډی وی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
او استاسو بوزو خیبر پختونخوا 400 ضلع ته چرته چې شمالي اشنغر زمیداران وای دوی د لسیزو راهسي چې کم پټي آباد کړي وو مقامی انتظامی ورته د دغه ځمکو او دغه پټونه د بيدخلي امر کړی دی خو دوی نغواړي چې کم مهنت یا کما سخت چې تیر کړی ده د دغه ازورانو ځمکو آبادولو د پاره نو هغه هم دغه شانتي زایشي او دوی د خپل ځمکو نه د خپل حق نه محروم کړی شي هلته کې هلې ځلې هم روان دي جرګه هم شوي دا چې د دې مسلې حل راوستل شي د ډیو خبريال ارشد مومند تاسو ته تفصیل په دې باندې وړاندې کوي
تیر ورځ د 400 ضلع تحصیل تنګي علاقه کې د پېښور هایکورټ په امر ضلع انتظامی د زمیندارونو د ځمکې قبضې اغېستو لپاره په سلګونو پولیس اهلکار او اف سي ځواکونه راوستل شوي وو خو د زمیندارو لخوا مزاحمت وروسته دغه مسله جرګې ته د هواري لپاره وړاندې کړی شوی ځای انتظامی وای خوشه 200 جره بزمکه نه د یو زمیدارو به دخل کېدو عدالتي حکم ورته ترلاسه شوی او دغه لپاره تر اتل سوسو پوری پولیس او اف سي اهلکار تعینات کړیو یو زمیدار پیر محمد وای چې د زمکه نه به دخل امر یې شوی خو دغه منلو ته په هیڅ ډول هم نه دی تیار
نو موږ په دې دلیل دا خبره کوو چې د زمکه منګه واری کړی دا خټانو د څه خټانو چې په دې کې دی په پاسونه نه کول موږ موربا پټه کړلیو اغه منګلا پاره دړل جوار کړیو د لال می به په دې کې منګه خواري مزدوري وکړه په دې کې مونږ غوان لال کړی دی په پټو کې په ګرمۍ براته واله په دې کې منګه زنانه مړ شوی دی زمنګ پلار او نیکونه په دې پټو کې مړ شو په ګرمۍ د لاسه د شپې او ورځې بلګې وز قب ډوړې چې زمیدار غټي خو بس په پټو کې ټوله ورځ د شپې و بخار بم کاوه څوک ممارانو و چې چلو څوک بنغه او دوی وسمن ته و چې تاسو راځمه کې پرې منګه د شپې تا ویو کاله په دې ځبانې پراتی
په شمالي اشنغر کې په زورګونو جربزمکه د دغه کسانانو ولقیلاند ده او د کسان تحریک یو مشر سالار امجد وای د پاکستان ازادي وړاندې نه دوی د غزمکو کې کاروندې کوي دغه بنجر زمکه دوی آبادی کړي نو زمیدار حق لري چې ځان سره قبضه کې او ساتي
دین من قابزین نه منګ د 1914 نه په دې نیر چراته په 1924 کې په دې کې زمنګ مشرانو چې د کارونه کړی دي لکه په دې باندې زمنګ اوس سلورمه پیړی چې په دې زمکو باندې روانه ده
د کسان تحریک یو بلغړی نظیب خان وای په زرګونو جیره بزمکه اوس هم د زمیدارو ولقی لاندې ده
خو عمومي بې دخلۍ دلته د سلور نیمو 1500 جربو چې هغه بیا په زرګونو جربو بنا ده یعنی د دې به دغه نتیجه راخیږي او دغه پوزیشن دی دا اوسنی مزاحمت لوکل دی که ټوله علاقه راووتله حکومت کنټرول چې ته لوی لانجې به پیدا شي
د 400 ضلع انتظامی مشر منتظر شاوای د زمیدارو پر ضد ګامې د عدالت په امر پورته کړي او جرګې ته ورکړل شوی وخت وروسته به بیا خپل لاهې عمل جوړی
دوی هفته اته ورځې غوښتې دي د دې نه بم اندازه به وشي چې دوی د جرګې سب پوزیشن دی دوی جرګه کوي څنګه کوي نه کوي موږ خپل بیا خپل لاهې عمل جوړو حکومت ان شاء الله
هم دغه شخړه د پنجاب صوبې او کاړه ضلع کې د زمیدارو او پوست ترمنځ ده پوزوي زمیدار د دوی په ځمکو قابض شوی خو اوس یې پرېښودو ته نه دی تیار او په شمالي شنغر کې زمیدار د ځی خانانو په ځمکو قابض دی هغه ځمکې په کاغذونو کې د خانانو په نمونه دي خو قبضه تر ډیر وخت را هسې د زمیدارو سره ده ارشد مومند وایس اپ امریکا دیو ریډیو چرسته ده
ز چیوا خزیم
زمانوم طاهره دی او زیو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مداره
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهره دی او ز هسپتال کې کار کوم
ز د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاہ دے زبر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کو
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم ز بی بی شیرین یم
د وایس اف امریکا ډیوریډیو ټلویزیون د کډر مون اوریدونکو او سمزو د یمن ولور ته چیرې چې پروند شیا هاوسی یاغانو ادا کړو چې په خوانی صدر علي عبدالله صالح وژلی دی. له دغه اعلان وروسته په عربي نړۍ کې خورا سخت غبرګون راپارېدلی او په خپله په داخل د یمن کې جګړه لا نوره هم تنده سوې ده. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې محمد عالمگیر خان راکوي.
د یمن پخوانی صدر علي عبد الله صالح د مرګ رپورټونو پس حوثي اغیانو نن دغه په کور اور پورې کړي او لارو کوڅو کې خوشاله منزلي. ان شاهدان وایي د یمن پایتخت سنا کې د صالح د مرګ خبرونو وروسته جګړه ودرېدلې ده. د حوثيانو یو پلوي محمد سعد د موقع د زین وایي سعودیانو یمن کې خپل اخیری ملګری بیللې.
ارتياح في الشارع العام اليوم والناس مرتاحين وخبر مفرح يعني
نن پلارو کو سوکی ډیره قلاری ده. خلک په سکون دی او د ملیشو د مشر علي عبد الله صالح مرګ د خوشاله زیر دی. په خوانی صدر او د ملیشو قختل چې مونږ به صبح تکړي دی مونږ په سعودیانو ظالمانو خرڅبلو. بشکا علي عبد الله صالح د سعودیانو په ائتلاف کې اخیری د تاش پتاوه او اوس دوی د لبکه ناکامه سره مخ شوی. د پخوانی صدر عبدالله صالح پارٹی د هغه د مرګ خبرونو تایید کړي او په سوشل میډیا یو ویډیو هم خپره شوی په کومه کې چې په ګولو سوري د صالح مړی خودلی کیږي. علي عبدالله صالح دوه ورځې وړاندې حوثي اغیانو سره د خپل تړون ختمولو او د سعودیانو سره خپل اړیکې بیا هوارولو اعلان کړی و. پخوانی صدر ویل سعودیانو سره تعلق کې نوی باب پرانستل غواړي. یمنی چارواکی وای د صالح دی فیصله چې حوثیان به د مخ نه لری کوي او د هیواد ستر سیمه به د دوی څخه پاکوي منصوبه باندې د روان کال پر سر کې پخوانی مشر سعودیانو سره رضا شوی او دا منصوبه ابو دابی کې جوړه شوی و. تر ورځو کې عبدالله صالح په حوثیانو د ده دخوا جوړ یو جماعت او د ده پر واره د حمله تور پس دوی سره د اړیکې ختمولو اعلان وکړو. سعودیانو د ده دا اعلان ستایلی او د ده وسلوالو لای هوایی فوز کومک اعلان هم کړی. پخوانی یمنی مشر د تیر خالی خپل اعلان پس د پایتخت سنانه خپل کلی سنهان او د زینو د خلی سعودي ته پتیختو چې پایتخت کې د ده کور د حوثي اغیانو لخوا د تیر اتوار دروازې نه په ګیره کې و. د ګاډۍ د سویلي سنا اړخ ته په یو چیک پوسټ باندې ودرول شو او پس د دې جګړه شروع شوه چې د یاغیانو په وینا عبدالله صالح او د ده لړپوړي نور قماندانان په دغه جګړه کې وژل شوي. د صالح مرګ سره اندازې دي چې د یمن په خاره به د ایران او سعودیانو پټ جنگ نور هم تودیږي. د خپل پخوانی پلویانو د لاسه د د مرګ سره د هلی هم ختم شوی چې یمن کې به جګړه پر روانه لنډ موده کې ختم شي. د حوثیانو مشر عبدالملک الحوثی په دې باب خپل یو بیان کې ویلي د عبدالله صالح غداره نه د یمن اولس بچ شوی او د د مرګ یو ځانګړی او تاریخي واقع بللې. په یمن کې داسې اندازې دي چې حوثیان اوس یوازې په طاقت کې پاتې شو او سیډونکو ګڼي چې ګمان نه کوي چې حوثیان به خبرو ته کینی. د یمن پایتخت سنا کې د تیر 15 ورځو د جنگ وروسته یو سل 15 کسان وژل شوي او تر 300 پورې جوبل یادېږي. هسپتالونو کې د دوایانو سخت نشوالی دی او امدادي ډلو ټولو خواو باندې د تشدد نه لاس پورته کولو غا کړی. پایتخت سنا کې د ملګرو ملتونو امدادي ادارې مشر جیمی مک ګولډریک په جنگ کې د دمې کولو خواست کړی او چارواکي ګڼي جنگ ادرولو سره به عادي ولس د خپل کورونو نوتو جوګه شي او امدادي ډلې به خپل کارونه هم سرته ورسوي. عرب هیوادونو د یمن پخوانی مشر مرګ خبرونه غندلی او ویلي د عبدالله صالح مرګ به یمن نور هم اړیګړی سره مخ کړي. رپورټونه دي چې په دوبه کې په خپل کور کې نظر بنده د صدر صالح مشر زوی کم چې د دې وړاندې د عرب اماراتو سفیر وو او د ایلیټ ریپبلیکن ګارد پخوانی فوزی دسته مشر هم وو یو بیان کې ویلي هغه به د خپل پلار بدل حوثیانو نه اخلي. خو آزاد سرچینې د دې خبر پخلی لا تر اوسه پورې نه کوي. د تیر جمعې په ورځ ملګري ملتونو د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف ته خبرداري هم ورکړې وو چې که دوی د اولسي ځایونو محاصره پورته نه کړه نو خطرناک نتایجو سره به مخ شي او که عادي اولس باندې برید وکړو نو دا به جنګي جرم ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو یمن لپاره خصوصي استازي اسماعیل اولد شیخ نه تمه ده چې نن به امنیتي شورا غړو ته د یمن تازه حال په لږو شیبو کې بیانوي. د ملګرو ملتونو بیان سټیفن دجوریک خبریالانو سره خبرو کې ویل د صدر صالح مرګ د یمن وړاندې نه کړکېچن صورتحال نور خراب کړی. ویان زیاته کړه نړیواله ورورولي د یمن د لانجې هواري لپاره هلو ځلو ته هر وخت تیار ده. د کال 2014 راهسې د یمن جګړه کې تر اوسه 10,000 نه زیات کسان وژل شوي او په لکهاو خلک یې داسې حالت رسولي چې ستر امداد ته اړتیا لري. علي عبدالله صالح د یو فوزي کودتا د لاندې په کال 1900 اته اویایم کې غربي یمن باندې قبضه دار شو. پس ته دې په کال 1990 کې د یمن یو ځای کې دوبرستو هغه د ټول یمن صدر جوړ شو. په کال 2012 کې د بهار عرب په ترس کې هغه د اقتدار نه کوس شو، خو په تیره موده کې یو وار بیا راپورته شو او د سعودي ائتلاف خلاف یې د هوتسی اغیانو ملګرتیا شروع کړه. سعودی عرب یمن کې د شیعه هوتسی اغیانو خلاف هغه وخت فوزی ائتلاف جوړ کړ کله چې کال 2015 کې د یمن صدر عبد ربوه منصور هادی د خپل وظیفې نه هوتسی اغیانو د ټوپک په زور وشړو. صدر منصور پسته هغه سعودي کې جون کوي. علي عبدالله صالح با ویل کیږي عمر لا سیاسي لبې کولې او یو نه یو شکل کې به ځان اقتدار سره نږدې ساتو.
خوګو او ریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولې هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولې شي.
امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د یورپ په سفر تللی دی. هلته کې به یورپي مشرانو سره ملاقاتونه کوي. د امریکا او د یورپ ترمنځ تعلقاتو ته به کتنه کیږي. مختار خلیل په تفصیلي رپورټ تیار کړی.
د امریکې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې دی به په روانه هفته کې د بلجیم، فرانس او د آسټریا په خپلو دورو کې نیټو سره د امریکې د ټینګ ملاتړ پخلی کوي. په نیټو فوزی اتحاد کې د امریکې نمائنده پخوانی ریپبلیکن سینیټر کې بیلی هوچیسن ویلی دی چې د نهې په ورځ برسلز کې د ښاغلي ټیلرسن او د هغه د نیټو د همسنګو ترمنځ د دورادنو خبرو اترو په وخت نیټه کې هیڅ بدلون نه دی شوی. د خارجه چارو د محکمې یو ستر چارواکي اخبارواله ته ویلی دی چې د وزیر خارجه جوړېدو نه پس دا د ټیلرسن د یورپ اوومه دوره ده. چارواکي زیاته کا چې ښاغلي ټیلرسن به برسلز کې د یورپي یونین ستر نمائنده فیډریکا سره، د یورپی یونین د 28 ملکونو د خارجه چارو وزیرانو سره او د بلجیم چارواکو سره ملاقاتونه کوي او دوی سره به په دفاعي ملګرتیا، د افغانستان په تګلاره او دولت اسلامیه له د ماتې ورکولو په موضوع خبرې اترې کوي. د خارجه محکمې ستر چارواکي خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې ښاغلی ټیلرسن به د یورپ په خپل دوره کې یورپ کې د شریکی ذمہواری او د شمالی کوریا، شام او روس سره د تعلق لرونکو مسلو په شمول په عالمی ایجنډا د صدر ټرمپ د مرکزی پیغام پخلی کوي. د نیټو لوی سکتر جنس ټولټنبرګ ویلی دی چې د امریکې او د نیټو د وزیرانو ترمنځ به په اهمو معاملو خبرې کیږي. د امید ښکاره کړی دی چې د قیاسونو او اندېښنو باوجود به مونږ د خپل کار سرته د رسولو جوګه شو.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سرازي چې سې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستي شي.
تاسو هم بدلون راوستي شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شي.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منور دن کول لدی خبری خبرونه ورسته به تاسو خبرونه او ریډیو ډاکټر کوربه بوی ارباب محمود علی. تاسو هم کولای سی په دې خبرونه کې برخه واخی. په اړوند موضوع باندې پوښتنی وکړئ د ټلیفون شمیرې دی 001202050403، بل شمیره ده 0800009000. او اوس هم یو بل رپورټ لور تاسو پام راګرځو چې د امریکا ستر محکمې د دوشنبه په ورځ فیصله ورکړه چې د صدر ډونالد ټرمپ د سفر د بندیز اجرایی فرمان دی عملی سی. د دغه اجرایی فرمان په اساس د شپږو هیوادونو وګړي چې اکثریت یې مسلمانان دي امریکا ته په سفر بندیز به ولګیږي. تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې بختور شارکوي.
د امریکې سپریم کورټ د یو شمیر هیوادونو په وګړو د صدر ترامپ سفری بندیز عملی کړی دی. په دغو هیوادونو کې اکثریت د اسلامي هیوادونو دی. د امریکې د سپریم کورټ په نهو قاضیانو یا ججانو کې صرف دوه د صدر ترامپ په بندیز د عمل نه کولو په حق کې فیصله ورکړه. په امریکا کې د مسلمانانو د حقونو سازمان کونسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز ویاند وای د سپریم کورټ دغه فیصله د دې خبرې یادګیرنه ده چې په امریکا کې د مسلمانانو سره د صدر ترامپ د انتظامیې امتیازي سلوک په ترڅ کې به دوی یوازې په عدالتونو ملا نه تړي. د امریکې په میریلینډ او هوایي ریاستونو کې وړو عدالتونو د وړاندې نه د صدر ترامپ دغه سفری بندیز عملي کول په عارضي ډول ودرولي دي. هر ځکه په امریکا کې په څو ریاستونو کې واړه عدالتونه لاوس هم د صدر ترامپ د دغه امر عملي کولو په ضد دي. خو رپورټونه وایي داسې بریښي د سپریم کورټ وروستۍ فیصله د صدر ترامپ لپاره یوه لویه قانوني ګټه ده. سپریم کورټ د خپلې فیصلې په اړه وجوهات نه دي ورکړي، خو په دې سلا ده چې د صدر ترامپ د سفری بندیز په ضد یا د په حق کې به نور دلایل هم اوري تر څو چې په ریاستونو کې عدالتونو په سفری بندیزونو فیصله نه وي ورکړي. د صدر ترامپ لخوا دریم سفری بندیز د اتو هیوادونو په وګړو امریکا ته پراتګ لګول شوی. دغه اته هیوادونه چاډ، ایران، لیبیا، شمالی کوریا، سومالیا، شام، وینزویلا او یمن دي. په دغه هیوادونو کې په شپږو کې د مسلمانانو اکثریت دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږی. د ډیوا دغه خبرونه تاسو د ډیوا په ویب سټ www.voadivaradio.com او د ډیوا په فیسبوک VOA ډیوا او د ډیوا په یوټیوب باندې هم لیدئ شئ، او د ډیوا په فیسبوک باندې تاسو مونږه خپل رائے نه هم د پروګرامونو په حواله سره خبرولی شئ. په خیبر پختونخوا کې نرخزو یا اجراګانو هم ورته چې په عامه ژبه کې ویل کېږي یا د دریم جنس خلکو یا خواجه سراو ډېر نمونه دي چې په دې باندې دوی یادېږي. دوی احتجاج کړی دی او خصوصا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته دې تحفظ ورکړی شي. د دوی ژوندونو ته ډېر خطرات دي او خلک هم ورسره ښه خوی نه کوي. د ډیوه خبریال مدثر شاه دغه احتجاج ته ورغلی وو. تفصیلي رپورټ یې تاسو لپاره تیار کړی.
د ډیوه راډیو قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو وینئ د پیښور پرېس کلب مخې ته دلته کې نرخزی یا خواجه سرا یا اجلاګان چې ورته وي هغه را جمع شوي. دلته کې یو غټه احتجاجي مظاهره را جوړه کړې ده. راځئ چې دې سره خبرې کوو. تاسو نن دې
جی زمانم چاهد
سوالی سم مسله د تاسو احتجاج راو جوړ راو جوړ
جی احتجاج منګه زکر او چت کړه چې دلته کې په خبر کم ډیر مسلې د کم چا عوام دي نو به 13 نن غواړي بل ورځ سم یو ملګری چا وجلو. دلته کې په خبر کم ډیر مسلې د بته غواړي منګه دمکان راکې د مرګ دمکان او حکومت لکه داس اکشن ناخلی چې د ملزمان گرفتار کی ولې دی ولا مطلب داس هغه ورکې دمکان ورکې لکه داس حکومت صدا هغه نه کوي چې د ملزمان اونسي یا منګه داس هغه کی لکه منګه ژوند ته خطر د منګه کم ملګری چې کم دي کنه ټول ژوند ته خطر ده.
سوق بتی اخلی
بتی دا کم چې په خبر عوام دی موږ دا نه وای چې ټول عوام خراب دي سخه دی ډیر پکې خراب دي لکه زمونږ د پاره په کم چې دا کی پی کی سوبه دا زمونږ د پاره یو ناسور جوړ شوی دی.
قدر من اوریدونکو دلته کې دیو بل نرخزی سره خبرې کو. تاسو نن دي
السلام علیکم زمانم دیوانی مستانی دا
خجدار ته وای چې تر دې وخته پورې تاسو سمره ملګری وجل شوی دي سمره زخمیان شوی دي صورت حال دي.
زمونږ ډیر ملګری وجل شوی دي او ډیر زخمیان شوی دي. سوق زمونږ انصاف نه کوي پلیس والا زمونږ انصاف نه کوي سوق نه کوي خلک مونږ نه بته غواړي قبل مونږ باندې بدمعاشانه کوي. مونږ کله پروګرامو لزو پروګرامو رازو خلک رااله پیسې هم والی سونه مونیم والی موبایلونه پرسونار سوالي و موټه کوي ظلم زیاتې ریب داس ار سراسر وشي. مونږ خپل انصاف غواړو انصاف کولو لپاره.
قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو د دې نرخصو دا خبرې واورېدلې دې کې زوی نه ما چې د نه یوازې د پیښور بلکې د صوبې د نورو برخو نه هم د دې سره د مرستې لپاره نرخصې دلته کې راغونډې شوې دي. یو غټه احتجاجي مظاهره را جوړه کړې ده او دوی وایي که پولیسو او صوبایي حکومت د دوی دا احتجاج واو نه ریدو نو دوی به لویه مظاهره بیا د گورنر ماړۍ مخې ته هم او د وزیر اعلی د ماړۍ مخې ته هم کوي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا راډیو ټي وی پیښور.
ګران اوریدونکو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ولیدله. تاسو بیا هم د ډیوا په ویب سایټ، فیسبوک او یوټیوب باندې لیدای شئ. د خبرونې وخت سرته رسیږي خو چرته زی ما ډیوا ډاکټر پروګرام بس تاسو د پاره راوړي ارباب محمود علی، ز سمینا احسن
او ز نصر کاکر.
تاسو نه اجازه غواړو، الله پامان.